امید پیدا کړم. لکوره په ډار او ویره سره وزم، مخ می پټوي، باید آیت ولرم. خور او اوخی به می یو ورځ را صبر وکړي، دوا ورځی خو تر اخره خو می نشي ساتلی.
نه یک ورځ نگاه کنه، تو روز نگاه کنه، دو شب در خانه نبود، من متصره کا می گشت.
دو شب په کوڅو کې تاویدم، بیا می خور پیدا کړم، غزنی ته ولېګلم. خو هلته خلکو پریکړه وکړه چې و می وژني. لټولو پټه بیرته کابل ته راغلم.
بس پس آمدم کابل.
او موږ خپل د صبرې د کورنۍ غړو سره هم خبري وکړو، خو هغوی مرکې ته حاضر نشول. لابل لوري د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د قضیه ته او کال مخکې رسیدګي کړې ده. د دوی په وینا د دغه کمیسیون د حق غوښتلو او هلو ځلو لکبله د هغه پیښې عاملین چې دغه حدود یې په صبرې عملي کړي وو سرنوالۍ ته معرفي شول، په نقدي او بدني مجازاتو محکوم شول. خو پښتنه دا ده که چیرې یوه ښځه له امن خونو راوځي او بیا هم ګواښ سره مخ کیږي، آیا داسې ځای شته چې د دوی ساتنه او پالنه پکې وشي؟ په همدې اړه د دې کمیسیون غړي شفیقه سپار وایي،
هغه ښځې چې د حمایوي مراکزو څخه وځي بیا هم که ستونزو او خطر سره مخامخ کیږي، نو دولت دنده ده چې د دوی په ارتباط ځانګړې توجه باید وکړي. داسې قضیهګان شته چې کله چې ښځې د امن خونو څخه راوځي او بیا په مشکلاتو او په تهدیداتو کې هغه مخامخ کیږي، بیا هم هغه امن خونو ته استول کیږي.
خو د ښځو چارو وزارت بیا له هغو ښځو غواړي چې یې ژوند په ګواښ کې وي په مستقیمه توګه دې وزارت ته مراجعه وکړي او دوی به یې حمایوي مراکزو ته معرفي کړي. د دې وزارت موینه سپوږمۍ وردګ وایي تر هغه پورې چې ښځې له دوی سره خپل شکایت ثبت نه کړي، دوی نشي کولی هغې قضیې ته رسیدګي وکړي.
موږ په دوه ویشت ولایتونو کې اوه ویشت حمایوي مرکزونه لري د ښځو دپاره. خو د دغه حمایوي مرکزونو تعریف دا دی چې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي او یا د تهدید د مرګ سره یا د دوی حیات مخامخ وي، د دغو ښځو دپاره دا حمایوي مرکزونه جوړ شوي. انشاءالله دا د ښځو چارو حقوقي برخې ریاست ته راشي، خپل عریضه د راوړي، موږ به د دې د عریضې د اسنادو په کتلو سره دا به معرفي کړو یو حمایوي مرکز ته او دا به په مسؤلیت کې هلته ژوند وکړي.
خو دا چې اسلام په یوې ښځې د تهمت او بهتان تړلو په اړه څه وایي، په همدې اړه له دیني عالم محمد الله سعید زاده سره غږېدلی یو.
زموږ او تاسو په ټولنو کې یو ډیر قبیح، زشت او بد عمل چې هغه تهمت یا بهتان لګول دي، په دې هکله لوی خدای جل جلاله فرمایي، تاسو په پاک لمنو ښځو تور مه پورې کوئ. هر څوک چې د لوی خدای جل جلاله د اوامرو خلاف کار کوي عظیمه ګناه ده.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه میرا ته راغی چې لرګی راته ودرولم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
ولی دا زیاتره کورنیو شخړو او دښمنیو قربانیانې ښځې وي، او څه باید وشي چې دغه ښځې بیرته عادي حالت ته راوګرځي او پرته له ډاره ژوند وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غني د ښځو د حقونو له یوې فعالې لیلما ناصري سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی نصری کچری وای چې ولې په افغانستان کې زیاتره وخت خزی د دوه کورنۍ د دښمنۍ قرباني کیږي؟
بدبختانه په دیمګ تاسو په ټولنو کې چې د سواد کچه هم ټیټه ده، اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب ده، کله چې دوه ډلې، دوه فامیلونه یا دوه کورنۍ یا دوه کلی حتی کله کله په شخړو سره مواجه کیږي یا شخړې په منځ کې لري، که یو چاته تاسو د خور و مور نوم واخلئ نو دا یو لوی ستونزه او غیرت موضوع ترې جوړیږي. د یو طرف د شخړې لپاره دا ډیره سانه تمامیږي چې هغه د یوې ښځې نوم د یو چا د خور، د یو چا د مور یا د یو چا د لور نوم واخلي، ووایي چې دا مثلا د چا سره نامشروع اړیکې وي یا نور داسې مسایل په هغه پورې مربوط، په کلي، په کور، په خپلوانو کې د هغې ښځې نوم بد کړي، چون د ناموس مسله ده. یو طرف غواړي بدنام کړي او بل طرف هغه بدنامي برداشت کوی نسي. نو په داسې حالتو کې په آینده کې ورته ډېر زیات مشکلات پیدا کیږي. خلک بیا په ښه سترګه نه ورته ګوري، فامیل خرابیانه اوس را کوي. حتی که د واده هم سي، د خپل خاوند په کور کې هم په همدې ستونزو مواجه ده چون همدا مسائل بیا ورته یادیږي نو هغه د یو ډیر تریخ ځوان سره مخامخ کیږي
او دغه نجونې د دې لپاره چې عادي ژوند کولو ته مخه کړي څه باید وکړي
د هغه ستونزې له عمل نه چې یو ښځه مجبوره سوی ده چې خپل کور پریږدي یا یې مجبوره کړې ده چې د خپل کور پریږدي او بیا د امن کور ته لاړه سي او هغې جنا هغه معین مدت خپل تیر کړي یعنې قضیه یې هر څه چې وه هغه خپل طی مراحل سي او بیرته له امن کور نه راوځي دا یوه ستونزه وه چې له دې مخامخ سوې وه د هغې ستونزې سره تر ابده پورې ځوند کول ممکنه نه ده ځکه ښځې د امن په کورونو کې د اوسېدو نه وروسته که تر یو حده پورې خپل قوت پیدا کړي او مخصوصا چې د امن په کورونو کې تر یو حده اسانتیاوې هم شته د هغوی اسانتیاو نه استفاده وکړي او کله چې بیرته ټولنې ته راځي که د هغې خپل ذهني قوت نه او د خپل ارادې نه کار واخلي فکر کوم تر یو حده به وتوانېږي
مسؤولې ادارې د دغو ښځو د ژوند په ښه کولو کې څومره رول لري
د دولت لپاره او هم د ښځو لپاره بهترین عملی پلان به دا وي چې دولت وکولی سي همدې ښځو ته چې په هغه حمایوي مراکزو کې ساتي یا هلته ښځې ژوند کوي هغوی ته د داسې هنرونو زده کړه مهیا کړي او هغه د ټولنې بار دوش هم نه اوسي او په دولت باندې هم بار نه اوسي یعنې دولت کولی سي دوی ته صنعتي فابریکې یا حتی خصوصي سکتور کولی سي صنعتي فابریکې جوړې کړي تر څو ښځې هلته کار وکړي او د زحمت نه یو څه لاسته راوړي د دې اقتصادي امکاناتو برابرولو کې چې دولت یو ور سرمایه گذاری وکړي خځې به ټول عمر له دې مشکلاتو نه خلاص وي
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړي او ما همایون هیوا درته وړاندې کړه پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنوري دونکو د کور کلی وی بلې خبرونه ته مو هر کله کوم دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې خلک لنور څخه ډیره تما یا توقع لري لنور څخه ډیره تمې څه پایلې لري او لنور خپل تمې څنګه کمولی شو د نورو د تمې په اړه د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه د ارواپو نظر او پپای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو چې کتر پای را سره وی و به یوري د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړ کړي او زه خاطر پردي سي درته وړاندې کوم په پایل کې راپور ته وښی چې مریم توخی وړاندې کوي
انسانان چې ټولنیز ژوند لري په مختلفو برخو کې ګډ ژوند کار او مرستې ته اړتیا لري یعنی دوی کولی شي چې د یو بل په مرسته خپل ستونزې حل او خپل ژوند ښکلی کړي خو کله ناکله بیا له نورو د مرستې او همکارۍ تمې دومره لوړې شي چې د مقابل لوري په وس او توان کې نه وي مثال که یو کس له خپل ملګري یا خپلوان څخه د یو ستر کار تمه ولري او هغه یې ونه کړي ترې خفه کیږي خو که یې وکړي خپله له ډېرو ستونزو سره مخ کیدلی شي دا چې ولې یو شمېر خلک له نورو ډېرې تمې په زړه کې پالي عوامل یې د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد پوهن مل شرف الدین عظیمي راته وایي
توقع یا تمه یا غوښتنه هغه څه ده چې په طبیعي شکل باید هر انسان ولري اما ارواپوهن هغه توقعات بې جایي هغه توقعات چې ډېر سي هغه توقعات بیمورد سی هغه پغونی وککی معمولا موږ ځین ابتدایي توقعات دي مثلا هر خوان خپل مرمن توقع لري هر بچای خپل مور توقع لري هر رئیس خپل کارمند توقع لري هر انسان باید د بل انسان د قوانین او د مراتبولو توقع لري اما که څوک چیرته کار لري او موږ ته اعتراض موږ سره کار وکه که څوک مصروف یا موږ یې غواړو خپل کار کې مصروف کو که څوک پیسې نه لري موږ پیسې تر غواړو دي ته بې ځای یا حد او اندازې ډیره ته متاسفانه پر نفس اعتماد ایټیټ ده عزت نفس ایټیټ ده خود کمبینه دي حقیر دي عقدې لري او په کوچنیوالي کې ډیر اطاعت سوی دي دوی په کوچنیوالي کې دوی ډیر نازول سوی دي نه ډیر خدمات ورته را سوی ډیر کومکونو ورسوي اوس پر توقع دي
ځینې خلک په دې تمل نور سره ښه کوي چې وروسته هم دا ډول تمې دوی هم تری لري، خو کله چې هغوی بیا د دې ډول خلکو تمې پوره نه کړي، د راز محمد غوندې تری خفه کیږي او اړیکې ورسره پرې کوي.
شپږو کاله مخکې موږ دوستانی وم، هغې سره همدغه زموږ پار عرصه کې موږ خګړه ورسره کوله، همکاري ورسره کوله، لازم یو ځای ورسره کته پورته بس منډې مواله تاکي ورته کوم کولو، او چې کله ما خپله لاس تنګ واقعیت سخت لاس هم تنګ په هغې وخت کې دا پنځه کاله مخکې، نو په خدای دې ته مجبور وم چې څه رقم ته کور منځکه پټۍ زګراو کړم، ځان خلاص کړم، لاره پیدا کړم ځان ته، خو مګم چاته لاس را نه کړلو. همدغه وه چې ما بالاخره قطر رابطه کړو.